نن دوشنبه ده دلندیا قوس اتمه د نومبر 9 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو شرغلاست وایو په راپورونه کې راځي د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارشی کارشی بلونن افغانستان ده
پا افغانستان که پا سمدستی توگه ده تلپات سولی او ثبات را مستقول مهم دی زکه ده هیواد لستر بشری او اقتصادی بحران سره مخ دی.
ده مدافع وکیلانو ده طولنی زینی غری وای چی طالبانوی دفتر تغلاله ده فکنده هر که گنی چی زینه انزورگرانی ده طالبانو ترواکمانی و روز ده پر کورونو ناسته دی.
من پا کور که خود فعالیتونه کوام خو بیا هم کل نکل خود سدن زدم و همه چی آقوی رایت رحمه نیم.
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهره چن نیولي.
چادرهای متحصنین را جمع کردن آتیش زدن.
د معترضانو خیمې ټولې کړې او اوري ور واچول. د ځای و چې وضعیت غیر عادي شو.
د خبرونې په دویمه نیمه کې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام اوریدلای شئ. په یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. اروپایي چارواکي وایي طالبانو دا افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالو نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایی چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکاري غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي سعودي عربستان ته له را روان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاست کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کورونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالو نښتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او اژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نښتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نښته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نښته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوې او یوازې یو طالب وژل سوی. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا 8 نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی خو د راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړې دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړې ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپي کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبي افریقا سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې 45 ګټلې دي. اته جوړت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3%، او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړي دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي. د تایوان هوایي ځواک پرون وروسته له هغې خپلې الوتکې په بیړه پورته کړې چې د چین 22 جنگي الوتکې د دې ټاپو د هوایي دفاع ساحې ته ننوتلې. د تایوان دفاع وزارت ویلي چې په چینایي الوتکو کې 15H6 بم غورځوونکې الوتکې، 3 جنگي الوتکې او یوه تیل لېږدوونکې الوتکه شامله وه. د چین دغو الوتکو د تایوان جنوبي ساحل ته څیرمه الوتنې وکړې. چین د تایوان د دفاع وزارت د څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. پیټر فیالا پرون د چک جمهوریت د نوي صدر اعظم په توګه تایید شو. د ولسمشر میلوش زیمان دفتر یکشنبه اعلان وکړ چې د ښاغلي فیالا د تاییدي مراسم له پراګ څخه بهر د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شول. او 50 کلن شیاړخی سیاستوال پیټر فیالا په چک جمهوریت کې د مدني ډیموکراتیک ګوند یا CDP مشر پاتې شوی. هغه د تیرې میاشتې د عمومي ټاکنو د ګټلو لپاره له دوو نورو وړو ګوندونو سره یو ائتلاف تشکیل کړ. ائتلاف وتوانید چې د مخکنی صدر اعظم اندری بابیش په مشرۍ واکمن ګوند په خورا لږ توپیر مات کړي او د هغه واکمنی پای ته ورسوي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو 15 سرمشریز ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبري وکړي. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفی الله ستنګزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارشي کارشي بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو رئیس د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسئلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګیمزه اتکلیجک
د کډوالو د کلکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولای شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیې سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر ځنډنی شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې ځینې غړي ادعا کوي چې دفتر یې د طالبانو لخوا تړل سوی او ټول وسایل یې غصب سوي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې یوازې د دې ټولنې غړو ته ویل سوي چې له عدلي وزارت څخه جواز واخلي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنه له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي. د یادې ټولنې ځینې غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر د امر پر بنسټ دغه ټولنې دفتر د روان لمریز میاشت په 2 نیټه غصب او مهرلک شوی دی. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې وغړي لینا احمدي
انجمن از طرف طالب
د ټولنې دفتر څلور ورځې وړاندې د طالبانو لخوا غصب شو. دفترونو ته ننوتل او ټول وسایل مهرلک کړل. هیڅ چا ته د کار اجازه نه ورکړي. اوس هیڅ یو کارکوونکی ته دفتر ته د ننوتو اجازه نشته.
اغلی احمدی وی دغه ټولنه د وکیلانو د پیسو په ملاتړ جوړه شوې او هیڅوک د غصب حق نه لري. د دې ټولنې وبل غړي تمنا صدیقی بیا وای د طالبانو لراته ګروس ټول مدافع وکیلان له سخت ستونزو سره مخ دي.
ما هیله د اوسنۍ دولت د طالبانو د دولت څخه دا دی چې طالبان اوس په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې غواړي خپل یو په معیار برابر حکومت جوړ کړي او په داسې یو حساس حالت کې کادري او متخصصو کسانو ته اړتیا ده. که په عدلي او قضایي وي او په اداري او په نورو بخشو کې حتما باید ځوانان وي چې هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې خپل یو ستاندارد حکومت جوړ کړي.
دغه مدافع وکیلان وایي خلک دوی ته اړتیا لري او په قضایي برخه کې د مدافع وکیلانو نه فعالیت کولی شي په حکومت کې د بې نظمۍ لامل شي. خو د طالبان ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دا ادعاوی ردوی. غټولنه نه ده تړل شوی، یوازې دومره ورته ویل شوی چې د عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز واخلي تر څو د وزارت تر څار لاندې وي. د غټولنه آزاد د خپل ټاکنې کولای شي، خپل وکالت کولای شي، خو د رشوت او فساد د مخنیوي لپاره ورته ویل شوی چې جواز دی واخلي. د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1300 کې جوړه او په همدې کال کې د مدافع وکیلانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې تر دا مهاله شاوخوا 6000 وکیلانو د دې ټولنې خوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېرې 1500 ښځې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د ښځینه انزورګرانو زده کړې درېدلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لسګونه نارینه او ښځینه زده کوونکو د انزورګرۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمېر له دغو نجونو چې انزورګرۍ پرې ایښي او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګرۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپلې رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دوالي خوندې د شپېتو هغونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامي، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلی. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر یې هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نه کنم، بابت اندم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما ده خانه
موږ له دې خاطر چې له یاد مو ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچیر موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله شو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو. د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کرو
اشتراک کنم و بتانم که آموزش رسامی به شکل معیاری یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چه تازه در رسامی در زده کرو پا کورس که شامل سوی و اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د تلیفون للاری لخپل و شوونکو همکاری غواړي.
سامی می هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله او مبدې کار می پرې کوله، خو کله چې دا جنگونه شروع سو د نوې نظام له نور ټولنت نو لاره ما خو په کور کې می رسامي کوله، خپل فعالیتونه می اجرا کوله او همداسې اوس هم دامه ورکوم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې لته کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډېره کمه سوې ده. نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع سوي. نو کله چې دا شروع سي بیا به نو معلوم سي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی سي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکر چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرز العمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرز العمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخته انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام دپاره یو وضعیت څه راسي او بیا د هغه په اساس باندې دوی ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
ازادي راډیو ته غواړی است اوس به اسمت سروان را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له واک ته رسېدو وروسته افشا شوي لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وې، جینیا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وې. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اگست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول، خپل ګاونډیان او همکاران حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوویستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندې شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود وایي چې دوی په هره اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغو کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د ښار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقاني شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قوماندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه په دې ښار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولس تنو نورو سره د اګست په 15مه د ښار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو، د هغه کارکوونکي بې وسلې کړل او پرې نه ښودل چې کمپیوټرونه او اسناد له منځه یوسي. مولوی عمری وایي چې بدری ځواک بیلابیلې دندې پر مخ وړلې، یوه برخه یې وسلوال جنګیالي وو، بلې برخه یې د بسپنې یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یوه برخه په تبلیغاتو بوخته وه. او د هیل رسپانی بیا د طالبانو د رئیس الوزراء مولا محمد حسن اخوند پر لومړنی وینا لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی لیکنې سره سم مولا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیارډونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحراني وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر واکته رسیدو مخکې پیل شوی وو. نړیوالو مؤسسو په ځلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته بې وزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حملې هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړې چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایي امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
او سم د سیمې په اړه ایرانی ځواکونو په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د نورین په خاطر په اعتراض راوتلي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روختون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله ستنګزین اوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 204 لسنه هغه مظاهره چن نیولې وو چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلی. د مظاهره چانو د زپلو او نیولو غنې ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوي. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډه لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپيان شوي. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوخکي بهونکې غاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګیدلی او ژوبل دي. ټپيان دم ګړې روختون توړل شوي. واشنگتن میشته ایرانی کارپو علي افشاري د ازادي اروپا رادیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاریخوالی اړولي.
چادرهای متحصنین را جمع کردن آتیش زدن
ده مترزان و خیمه طول کلی او اوری ورواشا و غذای و چه وضعیت غیر عادی شو او ده تل پتیر مظاهره پا تاوتریخ والی وارولی حتی وکره چه فضا غیر طبیشی او لحق وروس ده خلق و سرک برخورد وکر او وی زپل
کبرا انجام دارن.
دیران ده بشری خون سازمان زیادتوی چه د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګيري کلیوال دي چې د شپې مهال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوي. ایرانی چارواکي بیا په دوه ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر یې بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوي ناورین په غبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهره د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1999 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپيان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
ځینې اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه فرانسه هر کال د بهرنیو محصلانو لپاره د لیسانس او ماسترۍ په کچه سکالرشیپونه اعلانوي. یو شمېر افغان محصلان چې په دې سکالرشیپونو کې د ګډون هیله لري ډېر وخت د دغو پروګرامونو له اعلانه ناخبره وي او یا هم په غوښتنلیک د نه پوهېدو له خاطره له دغو چانسونو بې برخې پاتې کېږي. خو په فرانسه کې د پښتون ځیرک په نوم یو افغان محصل د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشیپونو کې د ګډون لارې چاري شي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه ورسره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نه پیدا کولای. تاسو یې لاته بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشیپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډیر کم خلک یې شرایط پوره کوي او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوال سکالرشپونو ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډیر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانیږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډیر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان محصلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغه سوي چې دوی وکولای سي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د هغو لپاره څه کول پکار دي او ستاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي، له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت دا لرو چې څه چې موږ دوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډیر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا لا تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای سي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای سم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړي او په عین وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. که په لنډه توګه ووایاست چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای سي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای سو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځانه سره ولرو، ځینې زموږ ادارې دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد باید ترجمه وي، همدارقم سی وی یا خلاصواني، موټیویشن لیټر دي، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتون نه اخیستي وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند ټافل او ایلټس دا باید ولرو، او مالی امکانات چې لرو، بانکي حسابونه، دغو اسناد باید ولرو. د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو، او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړی وي چې زه زده کړې کوم او په زده کړې کې نور مخته ځم. دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر کړي.
په فرانسه کې میشته افغان محصل پښتون ځیرک و چې د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشپونو کې د ګډون لارې چارې ورښیي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالی مالی او بشری مؤسسې پر لپسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت راوستلی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لاره هواره کړې ده. اسمت څارون په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالي سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې